السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د روزګان خلک د برېښنایي تذکرو د ویش نور مرکزونه غواړي.
پرون راغلی یم، ټوله ورځ مې تېره کړې ده، بیا دا سهار راغلی یم چې دغه اوسه پورې ناست یم. دا بایومتریک ته چې نوبت نه رارسېږي ډېر رش دي.
په ننګرهار کې د برېښنایي کتابونو لوستل دود شوی دی.
هریبور خپلې اغېزناکې سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سست.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده.
متاسفانه در میز مذاکره و پیشرفتی که باید حاصل می شد نشد و بسیار هم واضح است که دلیلش لجاجت طرف طالبان بوده.
عبدالله زیاته کړه که یو لوری وغواړي چې پر افغانستان پوځي حل لاره وتپي هدف ته به ونه رسیږي. طالبانو د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې ویلي وو چې د خبرو له لارې په افغانستان کې د ټولو مسایلو د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په سپتمبر کې خبرې پیل شوې چې تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له 2 لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والي وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې د دغو حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
در این حملات بیش از 40 طالب کشته و زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د هیواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه 12 افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه وروړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتېرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هیواد خاورې ته د 1.4 افغان سرتېرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتېرو د هیواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودېدونکو توکو بار دی او موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قومندان سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 یا 4 تنه منفجره قوي مواد دي او تقریبا 15 کیلو بمونه دي. په دا کې دا طبیعي شوی و د دښمن له طرفه غوښتلې چې د موږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي.
د خوست امنیه قومندان دغه راز وویل دا چې حمله کوونکي کوم ځای په نښه کړی و دا به وروسته له څېړنو معلومه شي، خو دوی ته معلومیږي چې په خوست ښار کې د برید پلان درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په روسیه کې د امریکا کنسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نشي کولی چې د ویزې غوښتنلیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیا او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په تېره اپریل میاشت کې 10 امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د دریم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې د راپورته شوي کړکېچ له امله اوس د روسي کارکوونکو شمیر ډېر کم شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړې دي. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي و پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي دوې بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریا او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې پر روانو اونیو کې به په دغه هېواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هېواد تېره شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایونټیک واکسین 100,000 ډوز ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم، تخنیکی چاره طاهر روحان سمبالوي. اوس ورځو د راپورونو برخې ته او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ. ورزول لمری راپورته. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا رئیس وای افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو اترو دوام ته لیواله دی او تیر وطن به تکرار نشي. عبدالله نن وویل طالبان باید پوشي چې جګړه د حل لاره نه ده او د اوسنی وضعیت لپاره د سیاسي لارې تاکل غوره دي. طالبانو هم د حکومت د دې خبرې هرکلی کړی او ویلي چې دوی هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅاند دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفاره تر راستنېدو یو ورځ وروسته کوي او وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو دوام د هیواد د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده.
اطلاعی مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما
در خلقو باید دا ورسوم چې په داس حال کې چې زمونږ اراده د خبرو اترو د تعقیب د سیاسي او غیر نظامي حل لارې د موندلو د داسې کوم شمول حل لارې چې پایله یې دا وي چې په افغانستان کې ټول په سوله کې ژوند وکړو د هڅې بعد عوام عمومي زه پر دې باور یم چې که یو اړخ وغواړي پوځي لاره غوره کړي د هدف ته به ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله په هیواد کې د وروستیو نامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګونګوسي رد کړل چې ګواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان افغان ځواکونو ترمنځ لاس پلاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بولی. که هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مراکچي پلاوي ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوهې ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل سوي نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضرېږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي او مرکچي پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوي او ټاکل سوي د سپتمبر تر 18مې بشپړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د وچکالۍ له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یوه لویه اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. که څه هم دا وزارت تر خپلې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمیر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې هم لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مین زکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتريخ کړي وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وای روان ته او تریخوالی برخلیک لخپل کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګول په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپلو کورونو بې کوره شوي دي. مصطفی د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپلې کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې او سرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څېر پکې وو نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمۍ کډه پاته نیمۍ راوړې، حتی د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته، خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس و ګرېوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وایي تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودې ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بیا ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوی ده.
سروې پای ته رسیدلی او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله هم زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم په ټولو ولایاتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچیر مرسندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمېرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمېر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مرکزی دولت د غزنی امنیت ته سمه پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو نیولي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اوسیدونکي د دغه ولایت ناسم امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندي پوستو، د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتي قرارګاوو جګړې کېږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو د پولیسو د پوستو او د ملي اردو د بیزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندېښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي. غزنی د هیواد له ناامنه ولایتونو څخه دی. د دغه ولایت له اتلسو څخه د څوارلس ولسوالیو مرکزونه په بشپړه توګه سقوط شوي دي. د دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي او وایي که یوې خواته هره ورځ مرګونه کېږي، وینه تویږي او جګړه کېږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دواړه لوري دې د جګړو پر ځای په سوله او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي ترڅو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. د موږ یوه مهمه اندېښنه دا ده چې د موږ هر ورځ وړ کې یتیمان کېږي، ځوانان ملبۍ نه ځي، شهیدان کېږي. ورځ په ورځ د موږ اندېښنې زیاتېږي. که څو کولی شي چې دا جګړه کمه شي او سوله راشي، دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسی وګړي د امنیت له بد وضعیت څخه کړېږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم دغه اندېښنې تاییدوي. د یاد شورا غړي وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې به سرنوشت پرېږدي او ورته پام ونه کړي، ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی ناامنه وي نو څنګلورې ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره ناامنه کېږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسېږي.
د غزنی د ولایت هم د سکوت امکان شته او غزنی که سکوت سي میدان ښار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ به په کابل او پنځمه اوزه او دو ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنه بې ځایه بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. د دغه ولایت والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بېلابېلو امنیتي ځواکونو قطې موجودې دي. وسلوال دومره توان نه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
په غزنی کې داسې مډرنې سرتېري پراته دي. دلته لیوا ده، کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي قطعات پراته دي. دلته زه خپله مینه زوالي په غزنی کې ناست یم، ټوله ملکي اداره یې سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت له ځینو سیمو څخه د امنیتي پوستو د سقوط خبرونه ورکول کېږي، خو روانونه یې د وسلوالو په لاس د غزنی قرهباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو تر څنګ د کابل، کندهار په لویه لاره د ننۍ کاروسای او د نودي سیمې پوستې هم ټولې او د قرهباغ ولسوالۍ اسکرکوټ سیمې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په روزګان کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په میاشتو میاشتو د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي. د روزګان ولایت د احصایې او معلوماتو مرکز دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ډېر ژر هلته د یو نوي مرکز د جوړېدو پلان لري. لترین کوټا د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
د اورزګان ولایت خلک وايي په دغه ولایت کې اوس خلک د پخوا په پرتله ډیر د پیژن پاڼې او یا هم د تذکرې په اهمیت پوسوي او زیات شمیر خلک د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز ته ورځي. خو وايي زیات شمیر خلک د دولت د بیغوري او د کمزوري مدیریت له امله بیرته د برېښنایي پیژن پاڼو د ترلاسه کولو څخه هم مخ اړوي. دا په ترینکوټ ښار کې د برېښنایي پیژن پاڼو مرکز دی چې د دروازې مخې ته لسګونه کسان په یوه لین کې ولاړ دي. د هر یو کس پانی پلاس کی څو برښنای پیژن پانه تر لاسه
کیږي خپل خو چې می اوري کی در مخ ور کړی وی داغه تقریبا درې میاشتې
دا وڅلش کلم نه متولادی چې د ورزګان ولایت مرکز ترن کوټاډوان د اکلنګي سیمه اوسیدونکو دی او یو دغه کسانو څخه دی چې میاشتې په دغلین کې د تذکری یا پیژن پانو د تر لاسه کولو لپاره انتظار استلی خو بیا هم د پیژن پانو د تر لاسه کولو لپاره نوبات او یا هم وار نه دی تر لاسه کړی نعمت الله وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ډیر خلک غواړي تذکری یا پیژن پانی واخلي او په اهمیت یې هم پوه سوي دي خو وای دا چې د دغه ولایت خلک غریب دي او اوس یوې تذکرې ته میاشتې میاشتې وخت ضایع کوي نو زیات شمیر خلک به د دغه تذکرو له اخیستلو څخه انکار وکړي
ډیر وخت می کیږي خپل خو چې می اوري کی در مخ ور کړی وی داغه تقریبا درې میاشتې یا درې نیمه میاشتې غو نه وخت کیږي بیا پرون راغلم ټول ورځ می تیر کړی بیا دا سار راغلم ته دغه وسه پرې ناشم د بامټریک ته چنو بتنه را رسید ډیر راشتي بیرو بار دی مخلوق جاتی نو ناته می کیږي باره وای چې الته دا خو ګرد غریب خلک دي کاریګر خلک یو ورو روزانه خپل کارونه لري نو هغه کارونه نشي پېښوالې پر دغه باندې باره بیرته مجبور دي چې دی به پېټی چې په دونی وخت په میاش په دوی میاش په درې میاش په څلور میاش کې د تذکره جوړیږي
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د عیسایي او معلوماتو د ادارې د معلوماتو پر اساس نیمایي خلک یې تذکري او یا هم پیژندپاڼې نه لري چې زیات شمېر یې د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي او د یادې ادارې د معلوماتو پر اساس ښځې هم په سلو کې 80% تذکري نه لري نادر خان چې خپل څلور میاشتې د یادی تذکرې د ترلاسه کولو لپاره انتظار کړی له دولت غوښتنه کوي چې د تذکرو د جوړولو مرکزونه یې ورته دعا کړي مریم ازادي راډیو ته وویل چې د پیژندپاڼې د ترلاسه کولو لپاره څلور میاشتې انتظار ایستلی خو اوس یو ځل بیا د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکز کارکوونکو ورته وویل چې دوه نیمې میاشتې نور هم انتظار وباسه
زموږ د کورنۍ غړي په لاسه ورکړي دي د کور سرپرست زه یم ما ځای چې نه وي دا درې څلور کیلومتره لیرې دی وست دی راځه تا ته څو وخت رنگ درالې ما نه بجه بچې دی ولا بس په وړنې را وخت پر سر مې کې روانه سم دام چې وس یو لس بجو ته مثال دا ورسېدلم په څو باندې د زران جو د شی وس مې په ولا کې درلودي یو خطلې مې شلې مې درلودي دا هم وس مې دغه ځای ته ځان دا ورسوي
د ورزګان ولایت د عیسایي او معلوماتو د مرکز مشر احسان الله هم ازادي راډیو ته د خلکو د خبرې تایید کړي خو نوموړی وایي چې دوی به ډېر ژر په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا الکترونیکي دسکرو یو بل مرکز هم د مراجعینو پر مخ خلاص کړي نوموړی وایي چې د دغه اوسني مرکز تشکیلات چې اوس شپږ دېرش تنه دي یو 50 کسانو ته به یې پورته کړي او په خبره یې چې دا څه ورته مرکزي ادارې منظور کړي دي
دفتر مې ټول آمادګۍ نیولې دي کارمندانو شاخلیس جوړ کړی دي بس امتحان فرنیچر وخیل داری کړي دي اجتماعي سالن څخه د فرمیدان جوړې دغه دفتر یې موږ را کړی دي بیا موږ دوه شپه فعاله کوو چې هغه د سهار د شپږ بجو څخه د مازدیګر د شپږ بجو کار کوي یعنې یو شپه د سهار تر شپږ نیمې بجې کار شروع کوي تر دولس نیمې بجې دا چې کله هغه رخصت کېږي دویم شپه د کار شروع کوي د دولس نیمې څخه د ماښام تر شپږ بجو پورې همدارنګه د جمعې په ورځ به هم دواړه ټیمونه کار کوي
نموړی وای چې دی اوس هم د ورځې په نورمال ډول 250 کسانو ته د سکری جوړوي چې دردا مهاله په دغه ولایت کې تر 25000 زیاتو کسانو ته د سکری جوړې کړي چې نیمایي شزه دي د افغانستان خلک خو په تیر بیا د ورزګان ولایت خلک د ورزګان ولایت د امنیت او حسین لپاره د الکترونیکی د سکرو د ویش بهیر مهم ګام ګڼي
د ازادۍ رادیو پروګرامونه اوري په ننګرهار کې د غږیزو کتابونو مینوال په زیاتېدو دي د کتابونو مینوال دا کار د مطالعې د دودېدو لپاره مهم بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو د خپراوي له دود کېدو سره به د مطالعې فرهنګ لا غني شي غږیز کتابونه هغه کتابونه دي چې لیکوال یا د کتابونو مینوال یې په غږیزه بڼه په MP3 فارمټ کې ثبتوي دا ډول کتابونه ډیری وخت د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي دی په دې چار لشاو خوادرې کالو راهیسې بوخته په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي، په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي. یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی دی، پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دوه اویا برخه ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دم ولري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی شي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سواداره میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی شي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل هم.
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومتریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومتریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي، اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي، وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال وتو روژه ووته، یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو. نو شهیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده او معاونیت نه مدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومتریک تذکیرو والله خو ضرور ماشونه والله کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخم خان
مرکز کا
زه خالد لیوال یم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلیج تر مرکزه پورې رسېدلې ده هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دې خو خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنی د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو له دولت څخه مو هیله ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي همدای دښمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خپرو د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي
افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر پنځو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان والی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو لورو ریتشکان جرم بهارک کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والی وویل د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د اور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبې ولس افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته یې پناه وروړې ده. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودیدونکو توکو بار د یوه ډک موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قمندان سیف الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښته چې پر دغه ډک موټر د خوست په ښار کې چاودنه وکړي. په روسیه کې د امریکا کنسلګرۍ د اګست د لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغه ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوزه ترلاسه کړه. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا پوځ د عراق او سوریې په سرحدي سیمو کې پر ایران پلاوه شیعه ملیشو هوایي حملې کړې دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیسانو او تاسیساتو بخی د درون د حملو په ځواب کې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق په نښه شوې دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوی چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا دا پاوز دا هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبې په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکې سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د ډرون په وسیله دې چاودنو کې د مرکشوب له ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شعبي په نوم نیمه پوځي ټلوالې چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري، بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدراعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشتل شعبي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوي، څو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی، د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
آزادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د لیک لوست مخکې لاړ شي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنطین شروع شي، ما خپلو ماشومانو ته ویلي چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یوه خوشحالیم ده ورته، یوه تفریحیم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړي چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته. له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواښا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات ونه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دا دولت قرنطین کړ چې مرض تیت نشي. دوی وایي چې بهترین وخت د پندغه وخت کې ودونه وکوئ چې خلاص شي. نو دا هم یوه ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنطین شي د کورنۍ مشران هم په کور سي، ماشومان هم بیا دوی ماشومان ضروري وهي له دوی سره، یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان لویان بل خصوص په بلاکونو کې، بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي، چې من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځته نه راځي، هلته ستونزه منځته نه راځي. او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي دي دوی د احترام په مقابل کې، او زیاته رواداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فزیکي او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم رانه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلیږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ورزده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایئ؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابرې کړې دي، په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفېږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیج بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیج ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیج جوړ کړو ماشومانو ته د بیانی او د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیج سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانی ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیج سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، د استیج خبرو سره بلد شي، علمي وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطه ته توجه وکړي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ده کوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکړي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتن حق، د هغوی د درملن حق، دا ټول د ماشومانو حق دي، د لوبو حق. دا هغه حقوق دي چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعیین کړي دي، او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښي دي. که بای روزی
که چیری شرایط عبدالسی دوام وکری، قرنطین وکتی، او کورنه هم دی خپل ماشمانو زدکری تا پاملرن او نکری، دا با کوم بد پایلی ولری؟
واقعا زرکلا دقا کورنه تا یا ماشمانو تا دقا دی شل کال عمر دی او دی شلوریز لوب مثال ورکواما، ام داری ماشم تر شل کلنه پوری عمل دار لکه یو شلوریز لوبه ده چې دا هر اوری صحیح و نه لوبه و روز وربانده لوبه سختیگی او لاسته راوڑونه باید کمه بی. نو دغا یو خاص زانگره حالات چه پتولن راغلی ده، کوشش باید وشی چه لدغا وقت نه که پا کور کیوی یا پا مکتب کیوی هر زایی که چیوی استفاده تری وشی، عظمی استفاده وشی، مختلف و علوم ته دغه ذهن رسیږي لار خلاصیږي ورته په مختلف علوم کې.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ اوسئ.
مهرباني کامیاب اوسئ. خالق تعالی دې موږ تاسو ټول توفیق نصیب کړي چې د ماشومان حقوق او همداسې په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړی دي، الله تعالی دې د غیر حسن ادا توفیق موږ تاسو ټول ته نصیب کړي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه ازادي رادیو ته ستړي مشه. د کرکټ نړیوال شورا اعلان کړی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالي به روان کال د اکتوبر په 18 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې له افغان لوبډلې څه تمه کېدای شي؟
د اماراتو لوبغالي زموږ خپل کورنی لوبغالي دی. هلته لوبغالي ډېر لوبېدلې دي. داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کېږي. زما فکر سره
د کرکټ افغان څارونکي ورزشي خبریال قسیم هلال سره په روانه خبرونه کې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو اسیایي سیالیو کې وم مقام خپل کړ. په دې اړه هم یو راپور او که وختونو دا به هم واوري چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونی ناروغي ژغوري. تحصیل ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه اوري. په پیل کې هم د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د خپل راتلونکو لوبو لپاره د متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډ له چارواکو سره ګټوره ناسته کړې. د دې بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ د اجرایي رئیس حامد شینواری دوبۍ ته په رسمي سفر هلته د اړوند ادارې له چارواکو سره په لیدنه کې د راتلونکو لوبو لپاره د لوبغالي چمتو کول او د لوبغاړو د ویزې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله په راتلونکو څو میاشتو کې څو نړیوالې لوبې لري چې له هغې یوه یې له اسټرالیا سره لومړنی ټیسټ لوبه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له اسټرالیا سره کیدونکې لوبه د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي المپیک کمیټه وایي ټاکل شوي 15 افغان لوبغاړي په څلورو بېلابېلو رشتو کې د جاپان د 2020 کال المپیک سیالیو کې د ګډون په هدف ډېر ژر دغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي المپیک کمیټې د مطبوعاتو برخې غړي مجیب پاتساتن ازادي راډیو ته وویل دغه 15 افغان لوبغاړي به د لامبو، نښان ویشتنه، تکواندو او اتلتیک برخو کې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالي ټاکل شوې د روان کال د جولای میاشت په 23 نیټه پیل او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام وکړي.
یو وار بیا هر کله زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د کرکټ شلوري د نړیوال جام بد روان 2021 کال د اکتوبر په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمیر رسمي خبر پانو لیکلي چې د غلوب په متحده عربي اماراتو کې وي. لدی وړاندې ویل شوی و چې د کرکټ شلوري د نړیوال جام په هندستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله د هیواد کې ترتیب شوی محل ویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکي شلوري د نړیوال جام سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. په لومړي پړاو کې به بنگلادیش، سریلنکا، عمان، پی این جی یا هم پاپو نگینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځونو کې د عمان هیواد په قربتوب له ټاکل شوې نیټې مخکې ترسره کړي او د دې سیالیونه به څلور مخکښې لوبډلې د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلستان، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې ور له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده. افغانستان په بی ګروپ کې له هندستان، انګلستان او سویلي افریقا سره لوبېږي. خو دا چې افغان لوبډله به وتوانېږي کنه چې په دې سیالیو کې خېل لاسته راوړنې ولري او داشان یو شمیر نورې پښتنې مې د کرکټ د چارو لافان څارونکو او ورزشي خبريال قسیم هلال سره کړیو. په سر کې مې ترې پښتنه کړې چې شلوري د نړیوال جام سره کال په دوبۍ کې کیږي، د غلط افغانستان کورنۍ لوبغالي هم لري، د افغانستان لپاره دا څومره د خوښي خبر ده؟
شلوري د نړیوال جام په اماراتو کې ترسره کېدل دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه او مهم خبر ده، ځکه چې د شارجا لوبغالی د افغانستان کورنی لوبغالی په نوم باندې افغانستان ته ورکول شوی او دغلته زمونږ لوبډلې ډېرې زیاتې سیالۍ ترسره کړې دي. د شارجه لوبغالی ترڅنګ نور د اماراتو لوبغالی هم افغان لوبډلې ډېر کله استفاده کړې او ډېرې سیالۍ په همدغو لوبغالو باندې افغانستان ترسره کړې. نو کمې داسې لوبډلې به وي چې د افغانستان هومره سیالۍ دی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي او بالخصوص شل اوریز سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې افغان لوبډلې څنګه ترسره کړي دي او هلته د افغانستان د کرکټ مینوالو هغه تعداد هم کافي ډېر دی، یعنې یو مثبت اړخ دغه هم کېدای شي چې ډېر زیات مینوال په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سیالیو ته راځي. کله افغانستان نه هم دغه سیالیو ته څوک ورځینو په اسانۍ سره ورتلی شي، خپل لوبغاړي تشویقولی شي. نو په ټوله کې دا ځلې د نړیوال جام سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي او داسې ویلی شو چې متحده عربي اماراتو کې زموږ لوبډلې دومره سیالۍ درسره کړي چې په افغانستان کې هغومره سیالۍ زموږ د لوبغاړو نه دي ترسره کړي، یعنې دغې میدانونو سره ډېر زیات عادي شوي زموږ لوبغاړي.
هلال صاحب، افغانستان به هند، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ګروپ کې یو ځای وي، کومې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو؟
زموږ لوبډل په اماراتو کې هر لوبډل ته سرخوږی جوړولی شي، یعنی هندوستان په وړاندې به هم زموږ لوبډله ښه ځلیږي، د انګلستان په وړاندې هم او د افریقا په وړاندې هم. دغه درې لوبډلې چې تر اوسه معلومې دي زموږ د ګروپ، هغه نورې لوبډلې چې کمې راځي نو هغوی سره خو طبیعي خبره ده چې هغوی نه مونږ ښه ځلیدلي یو، ځکه مونږ مخته پړاو ته راغلي یو. نو کومې لوبډلې چې وروسته نه راځي او زموږ دغه ګروپ ته را اضافه کیږي، هغوی سره به سیالۍ ډېر هیله او امید ممدی چې هغه به مونږ داسې سیالۍ ترسره کوو لکه یو وړخه سیالۍ به ترسره کیږي او هغه به مونږ په اسانۍ سره ګټو. او د انګلستان او افریقا لوبډلې ورو توپچونکو سره ډېر کله په مشکلاتو کې وي، خو هغوی به هم اوس نه کوشش کوي چې د اماراتو لوبغالو سره ځان عادت کړي، ورو توپچونکو سره ځان عادت کړي. نو په همدې خاطر باندې زموږ سیالۍ به وړخه نه وي. د پخوانۍ د افغانستان لوبډله نه ده، په هغه نورو لوبغالو کې چې څنګه سیالۍ ترسره کېدې هغې نه به سوچ نه ده. ښینو دغه درې لوبډلو سره 50-50% امکان لري چې زموږ لوبه ترسره شي، یعنی که هر لوبډلې په هماغه ورځ باندې ښه لوبه ترسره کړه ګټونکي به هماغه لوبډلې.
او هلال صاحب، راشد خان چې اوس مهال په نړیوال ستوري بدل شوی دی، څومره به په مقابلو لوبډلو باندې اغېز پروت وي؟
راشد خان رښتیا هم په دې وروستیو کې ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړې دي او بالخصوص په هندوستان او په پاکستان او په اماراتو کې د راشد خان هغه لاسته راوړنې له نورو لیګونو نه ډېرې زیاتې ښې دي. که څه هم هغه په نورو نړیوالو لیګونو کې هم ښه ځلېدلی دی، ښه توپچونې ترسره کړي، خو په دغه میدانونو په دې لوبغالو باندې دی ډېر زړوري او زموږ د لوبډلې ټوله تکیه کني، خو 40% تکیه به پر راشد خان باندې اوسیږي.
یو بل ډېره مهمه پوښتنه وړاندې هم د نړیوالو سیالیو د رالنږدې کېدو په درشل کې افغانستان لوبډل مشران بدل کړي او په سیالیو کې ښه پایله هم نه ده ورکړي. ښکاره بېلګه 2018 کال کې ون ډے ورلد کپ و، که څه هم لا تر دې دمه د شل اورونو لپاره افغان لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی، خو د ون ډے او ټیسټ لپاره کرکټ بورډ حشمت لوبډل مشر وټاکه. که چېرته افغان لوبډله له اصغره بل کیپټن ټاکي، د نړیوال ورلد کپ لپاره فکر نه کوي چې یو وار بیا به په سیالیو منفي پایلې ولري؟
زما فکر باندې د شل اوریزو سیالیو لپاره په دا وخت کې په کار ده چې اصغر افغان لوبډل مشر ونومول شي او اصغر ته موقع ورکول شي چې په دغه نړیوال جام کې خپل ټول هغه تجربې چې د سره دي هغه ثابتې کړي، او کچېرې لوبډل مشر وروسته بدلیږي دا به په لوبډله باندې بد تاثیر ونه لري، خو په نړیوال جام کې کچېرې اصغر زموږ لوبډل مشر اوسیږي له یو ځوان لوبغاړي نه به د افغانستان ښه استازولي وکړي، او زما فکر باندې چې لاسته راوړنې به یې تر ځوانو لوبغاړو ډېرې ښې اوسیږي. او د شل اوریزو سیالیو لپاره اصغر هم یو بهترین لوبغاړی دی، مونږ او تاسو په کورني کرکټ کې دی لیدلی دی، ښه ځلیدلی دی په شل اوریزو سیالیو کې. په نړیواله سطحه چې کومې لوبې ترسره شوې په شل اوریزو سیالیو کې د ښه لوبېدلی دی، نو د اصغر بندول او یا لوبډلې سکواډ لرې کول دا به مناسبه پرېکړه نه وي په دې وخت کې.
د سیالیو دوهم پړاو ته د ورتګ څومره چانس لرو؟ تر ډېره تفسیری دا دي چې خایسه کال افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوب یا هم پایلوب مزل وکړي، تاسو هم داسې فکر کوئ؟
دوهم پړاو ته د سیالیو تک ډیر زیات چانس لرو ډیر زیات چانس لرو او زما فکر باندې دا به هغه ستر چانس وي چې افغانستان لدین ګټه پورته کوي مخ ته خپل لوبډله بیایي داسې چانس به بیا مونږ ونه لرو ځکه په افغانستان کې امکان نه لري چې نړیوال جام دې ترسره شي خو دا چې د اماراتو لوبغالي زموږ خپل کورني لوبغالي دي هلته لوبغالي ډېر لوبېدلې دي داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کېږي زما فکر سره د افغان لوبډلې لپاره ډېر زرین چانس دی او ډېر هغه ګولډن چانس په اصطلاح ورته ویلی شو چې افغان لوبډله باید له دې نه ښه ګټه واخلي او که پایلو بنی نیمه پایلو بیا دغه ځایونو پورې باید افغان لوبډله ځان ورسی.
بل موضوع په کومو برخو کې ډیر کار ته اړتیا ده لا هم درې میاشتې لرو تر ډیره انتقاد د تیزو توپچونکو په نه موجودیت کېږي په کار ده چې دې برخې ته پام وشي او که په سلو توپچونکو ډیره تکیه په کار ده
د لوبډلې جوړښت باید داسې برابر شي چې د شلوریزو سیالیو په معیار پوره لوبډله واوسیږي د اماراتو لوبغالو ته په کتو ورو توپچونکي مونږه استفاده کولای شو په لوبډله کې د دریو توپچونکو ورو توپچونکو دوه او تیزو توپچونکو یعنی پنځه توپچونکي باید مونږ ولرو خو په دغه ورو توپچونکي کې مونږ آل راونډران استفاده کولای شو په تیزو توپچونکو کې هم کولای شو چې یو آل راونډر استفاده کو یو تیز توپچونکي استفاده کو زمونږ په لوبډله کې پارټ ټایم بالران شته که چیرې یو ور دوه ور په شلوریزو کې ډېر غټ ورونه دي کدا چیرې په پارټ ټایم بالر مو وستل شي نو هم د لوبډله لپاره ډېر ګټور ثابت کېدلی شي توپ وهونکو باندې توجه ډېره کول پکار دي او بالخصوص هغه توپ وهونکي چې په شلوریزو سیالیو کې خاص مهارت لري چې توپ وهونکو توپ اچونکو او آل راونډران نه باید یو پوره لوبډله واوسیږي داسې لوبغالي په لوبډله کې موجود نه وي چې په لوبډله باندې بار شي او یا د شلوریزو سیالیو لپاره برابر نه وي په واسطه او یا د کمبل لار نه دی لوبډله ته لار پیدا کړي او بیا هلته مسلسل چانس ورکول شي
ډیر زیاته مننه د افغان کرکټ څارونکو او ورزشي خبريال قسیم هلال چې د نړیوال جام ته د افغانستان د لوبډلې په جوړښت باندې را سره خبرې کولې او خپل وړاندیزونه یې شریکول د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې اووم مقام خپل کړ په دغه نور حال په یو راپور کې
د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکل شوی چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان تکواندو کار محسن رضایی د سرو زرو او حکمت الله زین د زیړو مډال وګاټو او په همدې بریا سره د سیالیو په جدول کې افغانستان اووه مقام خپل کړ یاد فدراسیون ویلی دا دوهم ځل دی چې افغانستان د تکواندو په آسیایي سیالیو کې اووه مقام خپلوي له دې وړاندې افغانستان په 2012 کال سیالیو کې همدا مقام ګټلی و فدراسیون وایي د فورم د ترسره کولو په برخه کې جلیل احمد سالک او سید رستم اکبری هم متوانېدل چې د زیړو دوه مډالونه وګټي او د پارا تکواندو په برخه کې عبدالمتین هوتک د سرو زرو مډال وګټه او په دې برخه کې د آسیا اتل شو بل افغان ورزشکار علي سجاد هم د پارا تکواندو په برخه کې د زیړو مډال ګټلی دی د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې له یوویشتو هیوادونو نه یو سلونه هاتې ورزشکارانو ګډون کړی و د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو دوه مډالونه وګټل
او اوس هم لږ منی سره سم آیا پوهیږي چې سپورت مو د ځیګر سرطان له مرګونو ناروغۍ ژغوري د تازه ترسره شوي او څېړنو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوی کوي د سرطانونو له امله په مړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري هر کال په ټوله نړۍ کې 800 زره کسان په دې سرطان اخته کیږي دا سرطان د سرطانونو له امله د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800 زره کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پارونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته وو همدارنګه دغو مکانو ته د ژوند په لومړیو پړاوونو کې سرطان زیږونکي مواد زرق شوي وو. وروسته نیمه یې له دې مکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې کېښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې مکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او بې حرکته به وي. د دغو څېړنو د موندنو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې ښودل شویو مکانو 40 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ وو. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا دې ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو، غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر د اخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي.
دا همدې مطلب په اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن فارم هر چې تجیاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.